د مازیګر 15 بجې شوري دن خو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې خبرنه خبري غلای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د پاکستان د هغه غوښتنې په اړه وړي چې له هند سره پر پوله د شخړو د لمنځوړلو لپاره له ملګرو ملتونو کړی دا دغه راز په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د اندېښنو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د انرژي په برخه کې د شوي یوې لوزنامې او د ماشومانو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزای ته د سولې نوبل جایزې پر ورکول کېدو د خیبر پښتونخوا حکومت د مل پاړه رپورټونه درته لرو یو شمیر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي خو پیل خبرونه کوو مایک ورکوم خپل همکارې فرخندې اسد ته
د پاکستان حکومت پرون د ملګرو ملتونو نغوختي چې د کشمیر شخړه دی د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل له لارې حل کړي. د نن د افغانستان په کابل او ننګرهار کې په بمی بریدونو کې یو شمیر ولسی خلکو ته مرګ جوړه وخته ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د وړاندې تللو مخنیوي د عراقیانو په لاس کې دی. تفصیل د پاکستان حکومت پرون د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د کشمیر شخړه دی د سکیورټی کونسل د قراردادونو پر رڼا کې حل کړي شي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون ته په یو استول شوی لیک کې ویلي چې نړیوال ادارې او ټولنه باید د کشمیر د شخړې د هواري لپاره کار وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری ته د لیک وروسته له هغې لیږل شوی چې د دوی په وینا هندي ځواکونو له 1300 راهیسې د کنټرول په کرخه د جنگبندۍ خلاف ورزي کړې ده. بل پلو هندي ځواکونو بیا ویلي چې د پاکستانی ځواکونو د ډزو نه پسې ځوابي ډزې کړې دي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دا کسان بیګا په نارت کراچۍ قصبه کالونۍ او اورنګي ټاون کې وروسته له هغې په نخښه کړی شوی چې وسلوالو کسانو ته د کلنګ د ورکول نه انکار وکړ. په وژل شو کې درې تنه پښتانه خودل کیږي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د تشدد په تازه پیښو کې 12 نور جوړل شوي هم دي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف یو سلاکار وایي داسې نخکاری چې ښاغلی شریف د ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته د نوبل جایزې د ورکولو په دستوره کې برخه واخلي. د ماشومانو د زده کړو لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی د هند او پاکستان پر وزیر اعظمانو نریندر مودی او نواز شریف غږ کړی وو چې د دسمبر په 10 نیټه د ناروی په اوسلو کې په دې اړه په جوړیدونکي غونډه کې برخه واخلي. ولې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خبر نه یم هغه وخت کې نواز شریف صاحب چاینا کې یو میټینګ دی 10 تاریخ 9 تاریخ باندې نو بهرحال دا خو خبر وشي سوچ والا خبر ده داسې فورن ریاکشن نشي ورکولی بٹ آئی نو دیٹ آن دیٹ ون ڈے بیفور دیٹ ہی از ان چاینا.
د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید اکبر الدین سره هم په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال لخوا رابطه وشوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه. خو نوموړي په دې موضوع له تبصرې کولو نه ډډه وکړه. نن د افغانستان په کابل او ننګرهار کې د تشدد په پیښو کې حکومتي ځواکونو او د ولسی کسانو ته مرګ جوبله اوخته ده. په کابل کې د جلال آباد په لاره د احساف په یوې قافلې موټر بمی ځانمرګې حمله شوې. د احساف ویان وایي د دوی ځواکونو ته څه ډبل زیان نه دی اوخته. خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال فرید افزلی وایي په دې پیښه کې یو ملکی تن وژل شوی او درې امریکایان جوبل شوي دي. طالبانو د پیښې پړه منلې ده. هلته د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې نن د یو روغتون سره نږدې په یو ځانمرګې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او و نور کسان ژوبل شوي دي چې پکې یو امنیتي سرتیری هم شامل وو. د ننګرهار د ولایت ویان احمد ضیا عبدالسی وایي د برید پر وخت امنیتي ځواکونو موټر د سیمې نه تېرېدو خو څه ډول زیان ورته نه دی رسېدلی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس وایي چې د وزیرانو سرپرستی په دولتي ادارو کې د کارونو د ودرېدو او ځنډېدو په معنا نه دی. عبدالله نن د وزیرانو د شورا په لومړنۍ غونډه کې سرپرست وزیرانو ته په خپل وینا کې وویل باید ټول وزیران خپلې دندې په صداقت او انصاف سره پر مخ بوزي.
حکومت پاسخگو باشه به مردم افغانستان.
در افغانستان خلکو ته ځواب ویونکو حکومت اوسه، د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي، ملي پیوستون او ټولنیز عدالت پر رښتینی ډول تمثیل کړي. دا هغه ژمنه ده چې موږ محترم جمهور رئیس او هر هغه همکار چې د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې چې په هر ساعت کې کار کوي موږ ورته ځان مسؤل ګڼو.
به ما ملزم خلمې دانی.
د نوی حکومت له پیل نه وروسته د نوی کابینې تر جوړېدو پورې به ټول وزیران د سرپرست په ډول کار کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وړاندې تللو مخنیوي د عراقیانو په لاس کې دی. نوموړي دا څرګندونې نن په قاهره کې په داسې وخت کې کړي چې د عراق په بغداد او همداشان د ملک په لویدیځو او شمالي برخو کې د بمي بریدونو په لړۍ کې 80 کسان وژل شوي دي. جان کری دا هم وویل چې واشنگټن د شام په محاصره شوي ښار کوبانی کې په روان ناورین اندېښمن دی، خو زیات یې کړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد دو لپاره د ائتلاف یو ځای کول به وخت واخلي. لتیرو دریو اونۍ راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډله د شام د کوبانی ښار د نیولو لپاره هلې ځلې کوي او ملګري ملتونه خبرداري ورکوي چې که وسلوالو دغه ښار ونیو نو د ممکنه عامه وجنې ویره لیدل کیږي. بل خبر دا چې د آذربایجان په باکو ښار کې د مخالفو ډلو زرګونو پلویانو د حکومت پر ضد د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ولسمشر الهام الیوف نه د استعفا او د بشري حقونو د دفاع کوونکو او مدني فعالینو د زورونو د ختمولو غوښتنه کړې. مظاهره کوونکو د باکو او اروپایي ټولنې ترمنځ د یووالي او د سیاسي قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کوله. او اوس هم د بهرنیو کرنسیانو په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت او د موسم حال.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.64 روپۍ یو یورو په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.08 روپۍ او په 19.10 روپۍ یو درهم په 19.88 روپۍ او په 19.88 روپۍ او یو افغانۍ په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پیښور، بنو او کوئټه کې به وقفې سره باران وي. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 20، بنو کې 38 او په کوئټه کې 40 ریکارډ شوی دی.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوري پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره خپل رول ولوبوي. د دفاعي چارو یو پوه وایي پاکستان غواړي پر هند فشار راوړي او د امن خبرو بیرته پیلولو ته اړ باسي.
مدد فشار ټولو یو ذریعہ ده چې پاکستان په هند باندې چی کوشش کوي چې هند مجبور شي په دې باندې چې پاکستان سره روابط دوباره امن او د دغه چې کوم دیاله شروع شي.
پاکستان او افغانستان یو لوزنامه لاسلیک کړی چې لمخې به د مرکزی آسیایي هیوادونو بجلی د افغانستان له لارې پاکستان ته ورکول کیږي او پاکستاني چارواکي په راتلونکي کې د دې پروژې د لا قوي کېدو لامل هیله مند دی. وای
دا صرف معمولی ابتدا ده فلحال دا یو ځل کنیکټیویټي چې بیا په دې باندې 1000 نه 2000 3000 4000 MW.
او ټاکل شوی چې د ماشومانو د تعلیم مبارزه د سوات ملالی یوسفزای ته د روان کال په پای کې د سولې نوبل جایزه ورکړي. شي د سیمه ایزو چارو په هوای ډیره بخوای کې د خیبر پښتونخوا حکومت د نوموړي د تعلیم او امن لغ سره خپل غږ هم یو کړی.
دنیا ما خبر منلې و چې خبرې خپل کړې وي، د خپل لوري خپل کړې وي. دنیا ته به دا ثابت کړی و چې د دې خبرې د امن خوب هغه د دې خوب دی.
دوش پر نو رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سروس. دا هم ولنی رپورت. پاکستان په ملګرو ملتونو غږ کړی چې هندوستان دی د کنټرول پر پوله پر پاکستانی سیمو له ګولبارۍ منع کړي. دا چې دغه سازمان دی د دواړو هیوادو ترمنځ د کشمیر د لانجمنې مسلې حلولو لپاره خپل کردار ولوبوي. په دې اړه اسلام آباد د ریاض موسی خیل دا رپورټ وو.
پاکستانی خارجه دفتر یوې خبر پانه کې ویلي چې د اتوار په ورځ د کمی سلامتی او خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ملګري ملتونو ستر سکتر بان کی مون ته د یو خط د لارې اووی چې هندوستان تیرو لسو ورځو کې په کنټرول لاین او ورکینګ باونډری دوه څلوېښت ځله د ډزبندې له وزنامو خلاف ورزي کړې ده او د هندي پوځ د ګولهبارۍ او ډزو د لاسه دولس تنه مړه او د نهه سیکیورټي اهلکارو په ګډون یو شپېته جوبل دي. د پاکستان او هند په پوله د پیدا شوي صورتحال او دغه لړکې د ملګري ملتونو ستر سکتر ته لیکلې شوې خط به څه ګټې راوړي. په دې اړه مو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوس کو نو د وې
د فوري حل ماته خو نخکاري دا صرف یو مدد فشار اچولو یو ذریعہ ده چې پاکستان په هند باندې چی کوشش کوي چې دا موجوده چې کومه تلخی ده دے کې لکه کمی راشي او هندستان باندې فشار راشي چې وی دا دغه بندي کې دا چې کوم خلاف ورزه کیږي د جنگ بندې نو لګون ده کې هند چې کوم ده هغه د فشار لاندې راشي او دوباره مطلب دا چې هغه مجبور شي په دې باندې چې پاکستان سره روابط دوباره د امن او دغه چې کوم ده شروع شي.
د پاکستان او هند ترمنځ په پوله حالات ولې دې حتی اورسي په دې حق لمو د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نه تپوسو کړو نو دوی
په دې خط باندې د دواړو طرف ته فوجونه پراته دي او دا غوی ګولای په شپېلای کې پراته وي. کولګون ته کې داسې حرکت وشي یا نیت خراب شي یا حالات خرابول غواړي کاغه د حکومت د طرفه دا اشاره وته وشي یا د فوج د طرفه وشي یا د خپل خلکو دیان بل طرف ته اړوي نو داسې قسمه دزي شروع کې او پاغې کې معصوم خلک پکې نشانه جوړ شي کلی پکې وران شي او تعلقات په سیاسي سطح باندې خراب شي په فوجي سطح باندې خراب شي او د دواړو نقصان وشي فایده پکې یو تم نه رسي.
د یادونه ده چې پاکستان او هند وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې د ډزو پیل د بل غاړې شوي او دوی یوازې په خپل دفاع کې ډزې کوي او دا اوس هم هندوستان د پاکستانی دعوی په جواب کې د خپلو نه کسانو د وجنې ادعا کوي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن اندېښنه څرګنده کړې چې په بلوچستان کې لا هم بلوچ سیاسي فعالین تختول کیږي شکنجه کیږي او وژل کیږي. د تنظیم همداراس په دې صوبې کې لا اقلیتونو سر پر توپیری چلن هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بلوچستان تتللې د بشری حقوقو د کمیشن یوې ډلې د خبرې پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته کړې دي چې بارکوال میاخیلې په اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون د واقعیتونو د مندلو یو ډله په دې ورستیو کې بلوچستان ته راغلی او د دې ایالت په مرکز کوټه او د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې د بشر ضد اعمالو په اړه پلټنه کړې. کمیسون په خپل ترتیب کړي رپورټ کې وویل چې په بلوچستان کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د تښتولو لړۍ تر پخوا څخه ناڅه کمه شوې خو اوس هم تښتول کیږي او وژل کیږي چې وایي دا د بشری حقوقو خلاف عمل دی. د بشری حقوقو د کمیسون مشره زهرا یوسف وایي
جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں وہ تشویشناک
د مکران لشاو خاصی مو چکم رپورٹونو تر لاس کی جے هغه د اندیشنه ور دی. حالت و سم خلق تشتول کی جے په تشدد او شکنجو وجلسوی مړی تر لاس کی جے د دوی خراب سوی مړی قریبا هر ورځ مندل کی جے. په بلوچ مشتو سیمو کې د امنیتی ځواکونو ذهنیت هیڅ تغیر نه دی کړی. هغه سیمه و سم ملشاو او نور امنیتی ځواکونو تور سپارل سوی دی. د بشری حقوقو د کمیسون مشر زهرا یوسف وایي د بلوچستان د وسنی حکومت په هڅو سره په دې ایالت کې عمومي امنیت ښه شوی او د پخوا غوندې د ځایي تجارانو غوندې د هندو او هزاره اقلیتونو د تجارانو د تښتونې لړۍ ختمه شوې ده. خوایي په ایالت کې له مذهبي اقلیتونو سره تړلي خلک اوس هم سخت اندېښمن دي او خپل ځانونه خوندي نه احساسوي. مذهبي اقلیتونه اوس هم خپل ځانونه دلته خوندي نه ګڼي. دوی وایي بلوچستان او کوټه په یوه زمانه کې ډېر له زغمه ډک و خو اوس هغسې نه دي. په زور د دوی د مذهب بدلولو تښتولو او هدف وژنو پیښې هم ثبت شوي دي. دوه مذهبي اقلیتونه زیات د مذهبي افراطیانو هدف دي. یو خو د ذکر فرقې خلک دي چې په دې وروستیو کې بریدونه ورباندې پیل شوي او هغوی ډېر په ډار کې دي. بل د هزارتو کمه شي اقلیت خلک دي. هغوی اوس هم خپل ځانونه خوندي نه ګڼي. د دوی دومره خلک ووژل شول خو په تاسف سره چې دوی ته انصاف ورنه کړل شو مرتکبین یې ونه نیول شول او نه سزا ورکړل شوه. په بلوچستان کې په تېرو لسو کلونو کې یوازې د لشکر جنګوي په نامه سنی وسله واله ډله فعاله ډله اوسېدلې، خو په دې وروستیو کې په بلوڅ میشتو سیمو کې ځینې نورې وسله والې مذهبي ډلې هم فعالې شوې او د مذهبي اقلیتونو پر خلکو په حملو کې لاس لرلی دی. د بشري حقونو د کمیسیون مشره زهره یوسف وایي ځینو افراطي ډلو ته په ولس کې د نفوذ بشپړ ازادي ورکړل شوې ده.
په
ایالت کې مذهبي افراطیت زیاتېږي، هغو مذهبي سازمانونو ته چې قانونن یې پر فعالیت بندیز دی د نفوذ اجازه ورکړل شوې چې هغوی دلته خپل فعالیت زیات کړي او په خصوصي ډول د فرقه ییز اختلاف پر سر پر خلکو حملو ته دوام ورکړي. د یو پلان له مخې دوی ته موقع ورکول کېږي چې دلته خپل عملیات زیات کړي او زیات ځواکمن سي. دا کار دلته د سیکولر او ملت پالو ډلو د کمزوري کولو لپاره کېږي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. ناقانونه مذهبي افراطي ډلې سوکه سوکه دلته منګولې ټینګوي. د بشري حقونو کمیسیون ډلې په بلوچستان کې د ژورنالیستانو پر وژنه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې په تېرو لسو کلونو کې په دې ایالت کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي او لا هم دوی ته له هرې خوا د وژلو ګواښونه کېږي، خو تر اوسه یې نه مرتکبین ونیول شول او نه سزا ورکړل شوه. د بشري حقونو کمیسیون ډلې وویل په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو له امله په تېرو 50 کلونو کې له دې ایالته څه د پاسه 300,000 کسان نورو هیوادونو او د پاکستان نورو ایالتونو ته کډه کولو ته اړ شوي دي، چې وایي په هغوی کې 200,000 شیعه مسلمانان دي چې اکثریت یې د هزاره قوم خلک دي، 100,000 بلوچستان میشتې پنجابیان دي، 10,000 د هندو مذهب او د عیسوي مذهب او ځینو نورو اقلیتونو خلک هم شامل دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروې، په 4 نیمه بجې.
اردن کو پاکستان او افغانستان یو لوزنامه لاسلیک کړي چې لمخې د منځنۍ آسیایي هیوادونو بجلی د افغانستان له لارې پاکستان ته ورکول کیږي. دا پروژه چې د کاسا یوزر په نوم یادیږي، پاکستانی چارواکي په اړه خوښي څرګندوي، وایي چې پترس کې به په سیمه کې د انرژۍ پر بحران قابو وموندل شي. تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر رپورټ کې.
واشنگتن کې د خالی پورز د IMF او نړیوال بانک د کلیزي غونډې پر مهال د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د خزانه وزیر عمر زاخیلوال په ترانزیت فیس لوزنامه لاسلیک کو. د لوزنامې تر مخه با پاکستان افغانستان ته د 1 کیلو واټ پر سر 1.25 سنت ورکوي. د کاسا 1000 یا زر منسوبې او پاکستان افغانستان تر منځ د شوې لوزنامې په حقله مشال ریډیو سر خبرو کې د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم صلاح کار سرتاج عزیز وینا وا
افغانستان اول سر کې 2.5 سنت وي یا 1.5 سنت وي اوس دا 1.25 چې دا د مانه ماده او شدا نه په خل د ټیک ته ډېر خمو عیده دا ول چې دا د سنټرل ایشیا او ساوث ایشیا انرژي کنیکټیویټی کې دی. دا یو ډېر لوی پروجیکټ دی او دا صرف معمولی ابتدا ده. فلحال چې دا یو ځل کنیکټیویټی شي نو بیا په دې باندې 1000 نه 2000 3000 4000 میگاوات بجلی راځي، چونکې کرګستان هم نوی پلانټس لګی او تاجکستان هم لګی او رشیا هم شامل شي. الټیمیټلی ہائیڈرو الیکٹریسٹی چې دا کلین ام دا او 45% پر مثال باندې کوو هغه ډېر پلوټینګ وی او ګران ام دا.
خو کله چې مشال ریډیو د ذکر شوی منصوبې پاړه د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په قادی اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو د استاد ډاکټر جاوید اقبال نه تپوسو کو نو دوی
کبا افغانستان کې نن سبا تاریخنایزیشن پرابلم دا چې 10 سال نیټو والا جنگ وکړو په دروسه پورې خپل حالات کنټرول نه کړو زمونږ د پاره دا غو لاین سره شي او کم از کم زمونږ نور پړوسیان دي چې طالبان نه نو هغه به کم از کم نقصان درځي او زما په خیال جدي سکیورټي چې دا ډېر سسټینبل ده.
بل طرف ته د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي دا قسمه منصوبې د ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مرستیال ثابتېږي او د امنیتي اندېښنو په وجه منصوبې ختمول ښه خبره نه ده. د زیاتوي
امنیتي مسایل په پاکستان کې مشته، په افغانستان کې مشته. خدای مانه هیڅ کله هم دا نه ده چې کوم امنیتي مسایل وي نو ته به بالکل هیڅ قدم نه اخلي، ته به هیڅ پروجیکټ نه کوي. د امنیتي مسلو باوجود هم ملکونو کې پروجیکټونه کیږي، ترقی کیږي. البته چې کوم هیواد نه دا پروجیکټ بتیریږي داغه به دا ذمہواری جوړیږي چې د دې امنیت ټینګولو لپاره د دې د خوندي ساتلو لپاره هغه د اوس نه سه پلان جوړ کی چې هغه په امن کې وي او دغه امنیت هغه خوندي وي.
د یادونه دا چې د کاسا 1000 یا کاسا زر منسوبې تر لاندې با د کرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د بجلی لاین خوريږي، کوم سره چې با پاکستان ته تر زرو میگا واټو پوری بجلی ورکول شي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد. مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سولې نوبل انعام تر ګټلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملالی یوسفزای ته مبارکي وویل، خو د خیبر پختونخوا حکومت په رسمي توګه په دې اړه لا څه نه دی ویلي. البته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ملالی پر دې انعام خوشاله دي، خو لاغه غوښتنه کوي چې پاکستان ته دی ستنه شي. پر دې موضوع د خالد خان رپورټ ورو
مشال ریډیو سره یو ځانګړی مارکه کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وویل چې ملالہ یوسفزای د نړۍ د ټولو لوی جایزه ګټلو باندې ټول پاکستان ویاړ کوي او پکار ده چې هغه د تعلیم مبارزې د پاره خپل وطن ته واپس راشي.
ملالہ صاحب ته چې هم د اعزاز ملو شوې ده، دا هم د پاکستان لپاره یو اعزاز دی، د ټول قوم لپاره یو خوشحالي خبره ده. او نغې نه خو اول مرحله مونږه غوښتنه کړې ده چې هغه وسه راشي خپل وطن ته، خصوصا چې هغه هر ځای کوم خبره کړې ده چې زه تعلیم خورول غواړم او تعلیم رڼا هم کول غواړم، چې د هغې آغاز هم د خپل وطن نه وکړي، د پاکستان نه وکړي، خصوصا په جینکو کې د تعلیم د عام کولو لپاره باید چې هغه خپلې ذمہ داری پوره کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ائتلافي حکومت ته او کله چې د سراج الحق نه دغه پښتنه وشوه چې ملالہ ته خو د وسلوالو له اړخه دړکې دي، نو صوبایي حکومت په هغې ته تحفظ ورکړی شي، نو هغه وویل
سرت خو ټول پاکستان ته دی او په پاکستان کې ټول لسته دی او هر سړی د خطرو سم مخامخ دی، خو د ټولو خطرو باوجود هم موږ په خپل وطن کې ژوند کوو، وطن خو سړی پرېښودی نه شي.
دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت د ملالہ یوسفزای په نوبل انعام ګټلو خوشحالي یا غبرګون څرګند نه کړو. د باچا خان ایجوکیشن ټرست مشر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ملالہ آواز د امن، بشري حقوق او د تعلیم غږ دی او پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم د مبارزې د پاره د غغ خپل आवाज وګڼي.
دا به ډیر خوشاله خبره و، د ډیر بختورتیا خبره و ک په خصوصي توګه صوبایي حکومت چې کوم د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي خلافي حکومت ته په عمومي توګه ک دغه نسب د چي منلې وي خپل کړې وي، دغه چې کوم دنیا کوم خبر منلې و چې خبره خپل کړې وي، د خپل لوري خپل کړی وي، نو شاید چې دنیا ته به دا ثابت کړی و چې د دې خاورې د انساني احترام خوب، د دې خاورې د امن خوب، د دې خاورې د تعلیم او د زده کړې د حاصلولو خوب، ترلاسه کولو د هغه زده کړې ترلاسه کولو خوب، هغه د دې خوب دی.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپل د ملالہ یوسفزای په انعام ګټلو هغه ته مبارکي لیږلې ده او صوبایي حکومت په د ملالہ یوسفزای د جایزې ګټلو په مناسبت یو غونډه یا دستوره ډیر زر جوړوي.
ما خو د خپل طرف له مبارکي مور کړی ده، اوس میډیا کې کوریج یا کم راشي یا سیوا راشي خو ځان خبر ده او ښه خبره ده چې هغه یو مقصد د پاره لګیا ده، نو چې هغه ته ریکګنیشن دراو شو او له تا په ټول دنیا کې فیم له شو، نو ښه خبره ده موږ خپل طرف له خپل قوت طرف له خپل پاکي طرف له مبارکي ور.
دا یادونه ده چې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نشل پاټه او ځنې مدني ټولونو د ملالہ یوسفزای د لوی جایزه ګټلو په مناسبت په پیښور، سوات او د صوبې نور ځایونو کې دستوري او خوشالیانې کړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، برتانوي ټایمز ورځپاڼې د ملالہ یوسفزای په اړه لیکلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې هغې ته د نوبل انعام ورکول کېدل ونمانځل شول، خو د هغې د خپلې سیمې سوات خلک د طالب وسلوالو له ویرې نشي کولی په ښکاره د نوموړي ملاتړ وکړي. لیکنه کاږي په دې ورستیو کې یو ځل بیا په سوات کې د امن کمیټې او پر غړو حملې ډېرې شوې او ډېرو کسانو په هدفي بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. بشیر ګواخت د لیکنې مهم ټکی راوړل.
د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له واشنگټن تر ټوکیو پورې ولس کلنی ملالہ یوسفزای ته د تعلیم مبارزې لپاره د نوبل جایزې ورکول وستایل شول، خو د هغې په پلرنۍ سیمه د سوات په منګوره کې د طالبانو د ویرې ډیر خلک په ښکاره د ملالہ انعام نشي لمانځلی. د سوات د امن کونسل ویاند او د ملالہ یوسفزای د کورنۍ دوست احمد شاه ویلي چې په سوات کې د بدامنۍ ولوجې د ملالہ په ملاتړ خبرې کول ډیر مشکل کار دی، ځکه چې هغه د طالبانو د دښمنۍ نښه ده. د احمد شاه په خبره د سوات اکثره خلک د ملالہ پلوین دي، خو د وسلوالو لویرې په ښکارا د دې اظهار نشي کولی. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې لا هم د پاکستانی طالبانو د ویرې سیوری خور دی. د دې ډلې مشر ملا فضل الله د سوات دی او په ملالۍ د برید حکم هم امده ورکړی و. د 2012 کال د اکتوبر په 9 تاریخ طالبانو ملالا په سر وویشتله، خو هغه تر ډېرې مودې په هسپتال کې تر تیرولو وروسته ژوندی پاتې شوه. د سوات په یو سکول کې استاد محمد سلیم ورځپاڼې ته ویلي چې د ځینو خلکو ملالا او د هغې پلار نه دي خوښ، نو ځکه یې طرفداري نه کوي. خو د نوموړي په خبره اکثره خلک له طالبانو ویریږي، نو له دې وجې غواړي د هغې سره ورته تړاو ورنکړل شي. محمد سلیم زیاته کړې چې حکومت په سوات کې یو کالج د ملالې په نوم ونوماوه، خو زده کوونکو یې پر ضد مظاهره وکړه، ځکه چې هغوی ویریدل چې پر کالج د ملالې یوسفزۍ نوم ایښودل به پر هغوی د بریدونو خطر ډېر کړي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یاد دی وی چې دا کال په سوات کې 30 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي. دا شمیره تر تیر کال ډیره زیاته ده. تیر کال په سوات کې 9 کسان په ورته بریدونو کې وژل شوي وو. تیره هفته د سوات په چارباغ کې وطنه په بمی چاودنو سره لمنځه ویول شو او 3 پولیس والا ووژل شول.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشت گردی مکمل خط
افغانان چون باری بیشک چون
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
اوریدم کول شمالي وزیرستانه به کور کلشي وی خلک وای چې پوز ورته د نان کسٹم پیډ موټرو کارولو اجازه ورکړي، دا خود سیمه پولیس او کسٹمز یې دغه سي کول ته نه پریږدي. د دې کډوالو په خبره پولیس یې گاډي په تاڼو کې بندوي او لدوی بیا رشوتونه غواړي. د مردراز وزیر رپورت پرې ورو.
د شمالی وزیرستان به کور شوی خلک وای د وزیرستان نه چې کډه کوله نو فوز ورته بغیر کسٹم گاډو ته پرچه ورکړي او ټول ریکارډ لیکلو نه پس یې اجازه ورکړي چې ترسو دغه کډوال واپس نه ویتللې نو دوی به دغه گاډي کارولې شي. خو دوی وای د فوز اجازه او اسناد ساتلو باوجود هم خیبر پختونخوا کې پولیس او کسٹم عملا ځای په ځای نیسي چې گاډي په تانو کې بندوي او ورنه رشوت اخلی. د شمالی وزیرستان یو کډوال کرامت خان وای فوز چې کم کاغذونه ورکړي هغه ټول ورسره موجود وي، خو د پولیسو لخوا دوی بیا هم ازارولې شي.
مشته ایوا پرچارو کړي دو په ایشا او ایوا پرچارو کړي دو په خوجا خړ دا دوی سره پرجه ایمی سره موجود وي 24 غمټه د پورا چې پولیس مش په کیمو کاوند دراوي بیا چې مش کلا وراس کې بیا پولیس ایمی سره دا جاکا کوچ 2000 روکا 3000 روکا دا خو د پولیس ولا وی
زګای وای پولیس کسٹم او ایکسایز والا دا چا هم نه اوري
چې په ویرش یو سید سپیکټر دا ودرایو شو دیناو نه کیږي کوم شپه په 12 بجې شو دینا کیږي کړي وي چې غرمه 12 بجې ته گاډي نکړ ور گاډي نه نستر ونه پرچا نه منی یی چې وزیرستان شه طالبونو وړایو هغه به بدل شه وزیرستان نو چې سرمنه وبوسو.
نصر الله وای کډوال چې په خاور یا نوروزایونو تازي نو زنانا او ماشومان د گاډو نه کوس کړي او گاډي په تانو کې بند کړي.
کوټ شنی ولې دې ډېر گاډي په شاور شه داسنی ولې دې مردان شنی ولې دې کنه سره مکمل رشتن سامان څوک لکه آزی شیخ پلونی په شاور شیخ خپلونی د جیوزل یی جره د نان کسٹم پیډ سمګلینګ گاډی دی کنه دغه پوره د داسې بندي باسو کو چې په بارډر دی بند کو
کلامو چې په دی اړه بنو کې د امنیتی ځواکونو علا چارواکو سره تماس ونی وو نو دغه چارواکو د غغنه ریکارډ کولو په شرطو وي د کډوالو چې کم گاډو ته د شمالي وزیرستان راتلو په وخت دوی اسناد ورکړي د غې ټول ریکارډ لیکل شوی او دوی ته اجازه ورکړي شوی چې د خپل ضرورت لپاره یې وکاروي. د شمالي وزیرستان مشرانو په وینا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او گورنر خیبر پختونخوا سره په جرګه کې هم دوی دغه شکایت کړي چې وزیر اعظم بیا ورته یقین دهانی هم ورکړي، خو د دوی په وینا بیا هم پولیس کډوال په دغه گاډو پورې ځای په ځای ازاروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوه یویشت او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2100
15,300, 15,340
او د انټرنیټ لاره
په mashalradio.com باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی رنگ شبیتا د مازیګر 15:30 بجې کیدونکو دی. زمونږه همکارا فرخنده اسد به راشي تاسو ته لن خبرونه ووري او دغه مشال ریډیو خبرونه ده چې تاسو به نن تر شپږو بجو پورې ووري او روزانه هر ورځ تاسو لپاره مونږ دغه نن ساته خپل خبرونه راوړو. دا فرخند اسد سټوډیو ته راغلی ده لدی به لن خبرونه ووري.
د پاکستان حکومت پرون د ملګرو ملتونو نه غوښتي چې د کشمیر شخړه دي د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل له لارې حل کړي. د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون ته په یو استول شوي لیک کې ویلي چې نړیوال ادارې او ټولنه باید
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی رازو د پاکستان چې کوم دنن وزیر وسپانی دی دغه مهمو اداریو غټو ټکو ته چې په اسلام آباد کې به د خپل خبريال احمد الله نوور
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان د تی خالی په ورځ یو معاهده لاسلیک کړه چې پکې د وستي اسیا نه تر جنوبي اسیا پورې د بجلی د راهداري فیس وټاکلې شو. دواړه ډلو 1.15 سنت فی کیلو واټ نرخ مقرر کړو. اداري لیکي چې سنټرل ایشیا ساوت ایشیا یعنی کاسا 1000 منصوبې تر لاندې با په 1200 کیلومتره د بجلی اوږده لاینونه غځولې شي چې تاجکستان، کرغستان، افغانستان او پاکستان به بجلی ترلاسه کوي. اداري لیکي چې دا منصوبه په دې اعتبار سره ښه ده چې پاکستان به د وسطي اسیایي ملکونو نه بجلی واخلي، خو عملا دا ډیره مشکله منصوبه ده ځکه چې افغانستان سره د پاکستان تعلقات د اول ورځې نه ښه نه دي. بل دا چې دومره اوږده د بجلی لاینونو حفاظت د دې مرمت هم ډیر مشکل کار دی او دا لاینونه به زموږ د قبایلي سیمو نه تیریږي چرته چې د امن او امان وضع هم ښه نه ده. اداري اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت د توانایي لپاره وسطي اسیا او افغانستان سره د رابطې فیصله کړې ده، نو په دې د زر تر زره کار هم پیل کړي. خو دې سره سره ملک دننه د بجلی پیدا کولو په منصوبو هم کار شروع کړي چې راتلونکي وخت کې پاکستان په دې شعبه کې په خپل خپو ودرېږي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پنجاب جنگ ضلع کې متاثرینو ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې دوی دوباره بحالۍ پورې به په قلار نه کینی او د مقصد ترلاسه کولو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په استعمال کې راولي. اداري لیکي چې په ملک کې د 1300 کلونو راهسې په پشکال موسم کې سیلابونه راشي چې له وجې ترې په لکونو خلک متاثره شي او حکومت خلکو سره وعده کوي چې دوی بهالۍ پورې به په قلار کې ننی. خو حکومت له پکار دي چې خلکو سره د وادو په ځای د سیلابونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، نوې ډیمونه دي جوړ کړي چرته چې د سیلابي اوبه ذخیره کړي شي او دغه شان د ځنګلاتو کټای و درولو لپاره دي هم ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک یو 130 میډیکل کالجونو کې د 2000 استادانو کمی ده چې له وجې په میډیکل شعبه کې د تعلیم معیار متاثر کیږي. اداري لیکي چې ضرورت ده خبرې ده چې په دې مهمه شعبه کې د طبي ماهرینو ټاکنه یقیني کړی شي ځکه چې په داسې کولو به میډیکل کالجونو کې د تعلیم معیار ښه شي او فارغ کیدونکي ډاکټران به په ښه توګه خپل کارونه ترسره کړي. اداري په اخیره کلی کې چې صحت وزارت دې په فوري توګه په دې کې مداخلت وکړي او متعلقه ادارو ته دې هدایت وکړي چې میډیکل کالجونو کې د استادانو کمی په فوري توګه پوره کړي.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو لیکنه کې راغلي د خیبر پختونخوا د سوات سیمه په دې وروستیو کې د بدمنۍ پیښو له وجې ډېره وځپل شوه، خو ملالې یوسفزای د نوبل نړیوالې جایزې په ګټلو سره د دې سیمې اوسیدونکو ته د ژوند کولو یو نوې هیله ورکړه. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر نوې افغان حکومت غږ کړی چې د انساني حقوقو په سرغړونو ککړو کسانو ته د حکومتي چوکۍ نه ورکوي بلکې احتساب دې وکړي. د دې لیکنو مهمې برخې منور شاورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې په ملاله یوسفزای په سواد کې د ترسره شوي وسلوال برید دوه کاله تیر شو، هغې ته د نړۍ یو ستر انعام نوبل ایوارډ ورکولو باندې د سواد خلک ډیر فخر کوي. که څه هم په سواد کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په ظاهره ختم شوي، خو اوس هم پکې وسلوال وخت په وخت د جرګو او امن کمیټیو غړي په هدفي وجنو کې په نښه کوي. ورځپاڼه په سواد کې د یو شخصي اسکول د مالک او استاد احمد شاه د خلیلی کې دوی تیر کال هم په انتظار وو چې ملالې ته به نوبل ایوارډ میلاو شي، خو داسې ونه شو. اوس دوی دومره تمه نه کوله، نو ځکه دا اوسنی خبر دوی لپاره یو ډیر لوی زیری دی. نوموړی وایي سواد په ښکلا مشهور وو، خو په دې وروستیو کې د بدامنۍ په نامه وپیژندل شو. نو امید ده چې اوس به د ملالې د نوبل انعام په نوم یادیږي او دلته به د تعلیم رڼا خورېږي. احمد شاه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي هغه وخت ډیر حیران شو چې خپل سکول کې یې د یوې ماشومې نه تپوس وکړو په مستقبل کې څه جوړېدل غواړي. هغې وویل ملاله جوړېدل غواړي چې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار وکړي. دا راز په سواد کې د ایوب هلال په نامه یو دکاندار وای د سواد خلک ډیر ځپل شوي او ځورېدلې دي. د ملالې په نوبل انعام ترلاسه کولو به یې په مخونو خندا او زړونو ته خوشحالي میلاو شي. بلخوا د انساني حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ افغان لسمشر اشرف غنی احمدزی ته یو خط استولې چې پکې د هغه نه غوښتنه شوې چې په مهمو چوکیو د هغه خلک وټاکي کوم چې د انساني حقوقو په خلاف ورزیو کې ککړ نوي. په دې خط کې د ملي امنیت د ادارې د مشر، د داخله چارو او انصاف د وزیر او اټارنی جنرال د تقرری په حواله خاص ټینګار شوی دی. هیومن رائټس واچ په نوی افغان حکومت غږ کړی چې هغه روایت تکرار نکړي د کومو په نتیجه کې چې هغه کسانو ته مهمه حکومتي چوکۍ ورکړل شوې وي څوک چې د خلکو په زورولو کې ککړ وو. دا راز هغوی بیا د خپل واکمنۍ په موده کې د ولس د خدمت پر ځای هغوی ته لا نور تکلیفونه رسولي دي. یادې ادارې په دې خبره تسلی څرګنده کړې چې نوې افغان حکومت احتساب کولو ته ژمن دی او تمه یې خودلې چې په انساني حقوقو کې ککړ خلک به عدالت ته وړاندې کولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په چین کې دوه وسلوالو یو پولیسو وجل ده. د چین دولتي ټلویزیون وایي وسلوال پر موټر سایکل سپارول. پیخه په سینکیانګ سیمه کې شوه دا چې پکې د حکومت په وینا اسلام پالی بلتون پالی له تاوتریخوالي کار اخلي. پر دې موضوع تفصیل پامیر ساحل اورو.
د حکومت په وینا دوه جنایتکاران چې پر موټر سایکل سپارول د سینکیانګ سیمې په هوتان ولایت کې پر پولیسي برید وکړ. دولتي ټلویزیون نن وویل وسلوالو په تیرو حالاتو په ظالمانه ډول دا پولیسو ووژله. دا پیښه د جمعې پر ورځ له یو بازار سره نږدې شوې ده چې خبر یې وس ورکړل شو. چینی حکومت وایي په سینکیانګ سیمه کې اسلام پالی بلتون پالی فعال دي او د مشرقي ترکستان جوړولو لپاره تاوتریخواله استعمالوي. که څه هم حکومت د دې پولیسي پیژندګلوي نه ده کړې، خو له نومه یې ښکاري چې دا یو غور وه. د دې پولیسي یوې همکارې د چین دولتي ټلویزیون ته ویلي دي چې وژل شوې پولیسه حامله وه. د چین حکومت بندیزونو له کبله په سیمه کې آزاد خبریالان نشته چې د دې ډول پیښو په اړه باوري خبرونه ورکړي. په تیرو دوو کلونو کې په سینکیانګ کې د یو غور لګکیو او هانتوکمه چینایانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې په سلګونه کسان وژل شوي دي. حکومت د بیجینګ په ګډون د هیواد په نورو برخو کې هم د وسلوالو بریدونو تور پر یو غور اسلام پالو پورې کوي. د جولای په میاشت کې د حکومت پلوه امام وژنې اشاره ورکړه چې له دولت سره د ولاړو یو غور وګړو پر ضد فعالیت زیاتیږي. جلاوطن یو غور کسان او د بشري حقوقو فعالان وایي د چینی حکومت جابرانه تګلارو له کبله ناکراری پیدا شوې ده. بیجینګ له دې توره انکار کوي. د سینکیانګ سیمې پولې له منځنۍ آسیا، افغانستان، پاکستان او هند سره لګیږي. په سپتمبر کې دولتي رسنۍ وویل په هغې سیمه کې پولیسو شاوخوا څلوېښت بلوګر ووژل. د رسنیو په وینا په دوی کې ځینو د ځانمرګو بریدونو هڅه هم کړې وه. چین وایي د شرقي ترکستان غورځنګ له القاعدې سره اړیکې لري، خو نقادان وایي حکومت د شرقي ترکستان په پلمه په سیمه کې جابرانه او سختې پالیسۍ عملي کول غواړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د افغانستان د نوی ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله وایي حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي او د ولس پر وړاندې ځواب ویونکي وي. ښاغلی عبدالله نن د ګل پر ورځ د وزیرانو شورا په لومړنۍ غونډه کې چې د ده په مشرۍ جوړه شوې وه په دولتي ادارو کې پر پراخو اصلاحاتو او همداراز په هغه هیواد کې د سولې پر ټینګښت او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. په دې اړه نور له کابله د مرضیې احمدزی په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د قانون عملي کول، د اداري فساد پر ضد مبارزه، ښه حکومتداري او په بیلابیلو ادارو کې د پراخو اصلاحاتو راوستل د نوي حکومت مهم لومړیتوبونه په ګوته کړل. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په لومړنۍ غونډه کې چې د مشري کوله وویل خلکو ته باید دا ثابته شي چې د ملي وحدت حکومت ولس ته ژمن او زیاته کړه چې دا حکومت به ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې په خوای کړی دی.
حکومت پاسخگو باشه،
د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکو حکومت اوسه، د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي، ملي پیوستون او ټولنیز عدالت پر رښتینی ډول تمثيل کړي. دا هغه ژمنه ده چې موږ محترم جمهور رئیس او هر هغه همکار چې د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې چې په هر ساته کې کار کوي موږ ورته ځان مسؤل ګڼو.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی او ویلي دي چې کار باید اهلکار ته وسپارل شي. احمدزی په تیرو څو ورځو کې په دې برخه کې یو شمېر اجرات هم کړي او خلکو ته ژمنه ورکړي چې د ملي وحدت حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي. په تیرو دوه اونۍ کې خلکو د ولسمشر احمدزی له اقداماتو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله له لورې شوې ژمنې باید په بشپړ ډول عملي شي. خو د سرپرستو وزیرانو په اړه یوه اندېښنه موجوده ده او ویل کېږي چې ممکن یو شمېر وزیران په ښه ډول خپلو کارونو ته ادامه ورنکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې زیاته کړه چې په کارونو کې باید ځنډ رانشي او د نوې کابینې تر تشکیل پورې وزیران خپلو کارونو ته په منظم ډول رسیدګي وکړي. ښاغلی عبدالله همدره سرپرست وزیرانو ته وویل هغه برنامه چې د مختلفو دلایلو له امله په وزارتونو کې نه دی عملي کړي په اړه یې نوموړي ته په راتلونکي غونډه کې په لیکلې بڼه معلومات ورکړي. عام افغانان او د چارو کارپوهان وایي چې د عبدالله عبدالله خبرې د ولسمشر احمدزی له خبرو سره ورته والی لري. هغوی هیله مندي ښیي چې دواړه به د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو په پاکستان کې میشت راجستر شوی افغان کډوال وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او همداراز د پاکستان حکومت وعده ورسره کړې و چې د نوو کارډونو لپاره به نه یوازې د موبایل ټلیفونونو سیم کارډونه په خپل نوم راجستر کولی شي بلکې په بانک کې به شخصي اکاونټونه هم په خلاصولی شي. خو د دې کډوالو په خبره چې له شپږو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته یادې اسانتیاوې ور نه کړل شوې. له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته د بانک اکاونټ، موبایل سیم کارډونه رجسٹرډ کولو او ډرایوینګ لایسنس اسانه ورکړي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د رجسٹرډ افغان کډوالو وینا وه چې د روان کال په اپریل میاشت کې ورته ویلې شوی و چې د نوي پی او آر کارډونو د لارې بعد دوی نه صرف موبایل سیم کارډونه په خپل نوم رجسٹر کولای شي بلکې بانک اکاونټ به پرې هم خلاصولی شي او ډیر زر به ورته ډرایوینګ لایسنس هم د دې کارډونو د لارې ورکړي شي. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال ډګروال انیس الرحمن وایي
زیات مشکل زمونږ د سیم کارت دی چې سیم کارت دی افغانی په نوم نه وي نو دا غټ مشکل دی. او که یو پاکستاني هغه سره مو دوا سلام یا یو ځای نه بل ځای ته لا ټکه غیر باندې بند کی نو دا بیا موږ ته ډېر زیات زحمت جوړیږي.
مشال ریډیو چې کله د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان سره په دې حق له تماس ونیولو نو نوموړي وایي
په دې باندې خبرې اترې د ډېر وخت سره د حکومت سره روانې دي. ته پی ټی ای د ټولو صوبایي حکومتو ته خط لیکل شوی دی چې په کار دادا کوم افغانان چې پی او آر کارډ لري هغه ته سیم کارډ د پی او آر کارډ په لاره باندې ورکول شي. د 2015 کال پورې ډرایوینګ لایسنس یا نور چې کوم بینک اکاؤنټ والا مسله ده هغه له دروسه پرې نه ده حل شوی.
په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې سفران وزارت د یاد شوو کډوالو سره وعده کړی و چې پی او آر کارډونو د لارې به موبایل سیم کارډونه په خپل نوم راجستر کولی شي نو تر اوسه ورته ولې دا حق ورنه کړی شو. نو په جواب کې نوموړی وایي
مونږ خو دوی ته خپل طرف نه یو قسم د اطلاع ورکړی ده چې دوی په پی او آر کارډ سیم هغه کولی شي خو اکثر د اوټلټس دي نو دوی پورې خبر ورسېدلی نه هغه د لاسرسنه سره مشکلات وي.
د بینک اکاؤنټ خلاصولو او ډرایوینګ لایسنس په حق لا ډاکټر عمران زیب وایي
هغه منسٹری آف سیفران فائنانس منسٹر او سٹیټ بینک ریکوست لیکلی دی چې تاسو دوی له دا فیسلټي ورکړئ چې دوی په باندې خپل بینک اکاؤنټ کولی شي خو په هغه باندې فیصله نه ده راغلی. ډرایوینګ لایسنس چې دی دا پروینشل ګورمنټ سره د هغې اتارټي ده دا د فیډرل ګورمنټ اتارټي د ډرایوینګ لایسنس نه نو په هغه سلسله کې هم دا شی انډر کنسیډریشن دی خو په هغه فیصله نه ده شي.
د روان کال مارچ میاشتې نه یو این ایچ سی آر د سفران وزارت په مرسته پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو ته نوی پی او آر کارډونه ورکول شروع کړي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پښتونخوا په شمول د ټول پاکستان خلکو ته د امن پیغام ورکولو لپاره د پنجاب د لاهور ښار یو وکیل چې عبدالقیوم بٹ نومیږي له خیبر جنسای تر کراچۍ پورې پلی مارچ پیل کړی دی چې په دغه ترس کې نن پیښور ته ورسېد او له دغه ځایه په مخ کې خپل سفر ته ادامه ورکړه. په دغه اړه له پیښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
د پنجاب صوبې سرخار لاور سره تعلق لرونکي وکیل عبدالقیوم بٹ وینا ده چې د امن خورولو په مقصد دوی خپل پیدل سفر پرون د قبایلی سیمې خیبر جنسې نه شروع کړ دي او دا به تر کراچۍ چې 2000 کیلومتر ده دوی په درې شپې ته ورځو کې ترسره کړي. دوی وایي چې دوی سره خپل ډرایور او ګاډي هم روان وي خو ولې دوی په ګاډي کې نه بلکې پیدل سفر کوي او په ګاډي کې د دوی جامع پیزار د خوراک څخه سیزونه او چرته چشپراشي نو هلته پکې شپه تیروي. د دوی په وینا د دوی مقصد صرف او صرف قبایلی سیمو پختونخوا اور ٹول ملک کے امن پیغام خورول دی.
جو میرا مشن ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو
زما چکم مقصد دے ہغا امن دے اور خلق تا دا ویل دی چې سرنګ اختلافات ستاس ہوئی که سیاسی وی مذهبی دی لسانی دی یا فرقیز دی ہغا د خبر اترو دلاری ہوا رکڑی نچ د ٹوپک او د زور او یا د یو بل گریوانو تا لاسونو اچول سرا په قبایلی علاقو کو چکم حالات روان دی ہغا هم د خبر اترو دلاری ہواری دی ہی. زما تعلق د پنجاب صوبے سره دی ولی که پختونخوا دا بلوچستان دی او کسین او که قبایل مونږ ټول یو خلق یو او پاکستانیان یو او هم دا پاکستانیان دی چې دا وخت په ټول ملک کې د یو بل په ضد جنگی ګلګیا یو
آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں.
په پختونخوا کې د امن او پختنو د خیګړ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم د امن تحریک کړي وایي چې دا وخت قبایل او پختونخوا ته د امن ډیر ضرورت دی ولی دوی هم په خپل ډول د امن د خورولو لپاره هلې ځلې کوي. د امن تحریک غړي زرالی مزازه مشال لیډو ته
پکار خو مونږ لدی زکه چې د امن د ټول نه زیات ضرورت نن مونږ ته ده نو د دې مطلب خو بالکل دانه ده چې کینه مونږ د امن د لپاره کار نه کوو. ټیک ده طرف هم بدل وی عادي په خپل طریقو باندې د امن د لپاره کار کوي خو دا دې چې کم کار کوي نو یقینا مونږه استایو چې د امن د لپاره هر څو کم کار کوي په دې خطه کې نو هغه یقینا د تعریف وړ ده او مونږه هغه ملګری یو هغه پسی یو.
د پامول دا چې عبدالقیوم بٹ وړاندې هم د منګور نه تر کلامه پورې 100 کیلومتره د امن نوم باندې پیدل سفر کړی وو. دوی وایي چې اوسنی سفر کې به دوی روزانه 2.5 کیلومتره پیدل سفر کوي. دوی دا هم ویل چې د خیبر جنسانه پیښور پورې راتګ باندې دوی ته د عام ولس لخوا ډېر ملاتړ او ستاینه ورکړل شوې ده چې دوی سره حوصله نور هم لوړه شوه. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدم کو د پاکستان د کباری سیمو لپاره د تعلیم محکمې پریکړه کړې چې د فاټا هغه سکولونه چې د زده کوونکو شمیر پکې کم وي با تړي او زده کوونکو به د نږدو سیمو سکولونو ته لیږي. د محکمې چارواکي د سیمې له خلکو د سکولونو استادانو غواړي چې د ماشومانو په سکولونو کې د جذب په کار کې مرسته وسره وکړي. په دغه اړه نور د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په قبایلی سیمو کې هغه پرایمري سرکاري سکولونه بندوي او یا به په نورو نږدې سکولونو کې زمکوي چې د زده کوونکو شمیره پکې کم وي. په دې هکله د فاټا ایجوکیشن ډیپټي ډایرکټر آزاد خان مشال ریډیو ته وایي
د کې چې زموږ خو سټانډرډ دا دی چې یو پرایمري سکول دی په هغه کې د کم نه کم اتیا سټوډنټس وي. خو چونکې موجوده حالات داسې دي په فاټا کې چې په هغه کې به موږ سره ډیر زیات داسې سکولونه وي چې په هغه کې موږ اتیا او ته ماشومان رسول زموږ د پاره ګرانه خبره ده. بیا پکې ډیسیژن دا وکړې شو چې بای چې د 80 نه سټوډنټس پکې کم دي نو دا انډر یوټیلایز دي. خو کچرته هغه سټوډنټس د شل یا د شلو نم کم سټوډنټان شي نو دا سکول چې دی دا انډر یوټیلایز دي او دا سکول چې دی دا به موږ یا په بل سکول کې زم کوو او یا به دا سکول موږ بندو.
خو بیا د سیمې یو تن عبدالکیوم پردی وای چې دا دی یوازې په یو صورت کې بند کړی شي چې حکومت ورلا یو ښه متبادل بندوبست وکا.
که داسې متبادل ولې چې موږ سکولونه چې کوم کې تعداد کم دی نو هغه چې کوم نږدې نور سکولونه دي په هغه کې هغه چې کومه داخله هغه ممکنه کوو نو بیا ټیک ده چې اوس مثال هغه سکولونه بند کړي شي شپېته کسان به چیرته درومي چې حکومت یې بندوبستونه کې په نورو سکولونو کې سیټل نه کې په هغه کې داخله ورنه کې هغه پخپله وایي چې یاره هغه پخپله غریبانان دي چې پاکي سکول بیا چې سکول ته بند شي بس هغه سکولونه پرې.
د کم شمیر سرکاري سکولونو د بندېدو د ځایي خلکو د اندېښنو په هکله د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر آزاد خان زیاته کړه
د ایجوکیشن ډیپارټمنټ فوکس بچی دی هغه په بچی باندې فوکس کړی دا چې موږ چرته د بچی فایده ده هغه د ګورنمنت فایده ده. د دې سره به ضروری خبره ده چې زموږ لیټرسي ریټ هم زیات شي زموږ سټوډنټ انرولمنت به هم سره زیات شي په ماشومانو په وجه باندې به په پیرنټس کې هم دا شعور راشي چې خپل بچی سکولونو ته ولېږي.
د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې چارواک وویل چې موږ ځایي خلکو او استادانو له دا موقع ورکوو چې په دې سکولونو کې دې زر تر زرا شمیره زیاته کړي او زیات نه زیات ماشومان دې پکې داخل کړي ګنې بیا به زموږ د سروې وروستو دغه سکولونه بندولی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د عربی اماراتو په ابو دوبی کې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د آسټرالیا لوبډلې د پاکستان هغې ته په دریو پرله پسې میچونو کې ماتې ورکړې. په پاکستان کې د نړیوال کرکټ پر چارو نظر لرونکي کسان وایي چې د پاکستانی کرکټ ټیم کارکردګي په روانو مسابقو کې هم همداسې خراب وه. نو ګران بریخي چې د 2015 کال د نړیوال جام د دویمې درجې سیالیو ته هم ورسیږي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د کرکټ د لوبي کارپوهانو په وینا چې د پاکستانی لوبغاړو د خرابې کارکردګۍ ځینې وجوهات دي چې یو پکې ګروپ بندي او بل په کرکټ کې سیاسي مداخلت دی. هم په دې لړ کې د کرکټ د لوبي یو ماهر عبدالغفار وایي چې د ابوظبي د میدان پیچ د پاکستان په خوخه جوړ شوی دی نو چې دوی په دې ښه کارکردګي نشي خولې نو څنګه به نور ملکونو کې وښایي. دوی ویل چې د کرکټ نړیوال کپ لپاره نور نړیوال ټیمونو تیاریاں مکملې دي خو پاکستانی کرکټ لوبډله اوس هم په تجرباتي بنیادونو لوبه کوي. د زیاده چې د کپتان په انتخاب کې هم پاکستان کرکټ بورډ غلطي کوي. په کار ده چې ورلد کپ پورې د مصباح الحق کپتانی پاتې شي.
پاکستان تیاری لا تر دې دمه واضح شوی نه ده چې آیا دوی تیار دي د دې ټیم به برقراری دي او کپتان به چینج کیږي. بظاهر دوی خو اعلان کړی دی خو زه ګورم چې دا څومره نقصان شو د پاکستان کرکټ ته نو دا د سیاست د وجه وشو او تر څو پورې چې سیاست نوی بایر شوی نو د پاکستان لوبډله به همدغسې د شکستونو شکار کیږي.
د کرکټ د لوبې یو بل ماهر اجاز احمد وایي چې تر اوسه پورې د پاکستان کرکټ بورډ منتظمینو دا فیصله ونه کړې شوه چې کوم لوبغاړی به په سیم نمبر لوبه کوي. د ده په وینا چې په سپینرس کې سید اجمل تکړه وو نو تر اوسه پورې د هغه متبادل رانغلو او بل یونس خان چې ښه رنسونه جوړولی شي اغله هم دوی موقع نه ورکوي.
د پاکستان ټیم اوسه پورې دا نه ده کنفرم چې تاسو وان ډاون بیټسمین به څوک یي. ګوره دا وروستو میچ کې 126 پارټنرشپ ورک اوپننګ وکټ سټینډ 70-80 رن وکړي دواړه اوپنر نو زما خیال دی چې هغوی خپل کار پوره کړو. په کار کې پتی چې کوم کسان را روان دي نو هغه کسانو ته پکار دی چې هغه کور کی.
عبدالغفار مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه،
فیلډینګ کې مسلې دي او په بیټینګ کې مسلې دي. نو په بیټینګ کې دیو امپروومنت پکار دی، او اوپننګ باندې احمد شہزاد او سرفراز احمد راوستل پکار دی، په ون ڈاؤن پوزیشن باندې محمد حفیظ، او په مډل آرڈر کې عمر امین ډیر زیات د دباو شکار دی، نو هغه پر ریپلیس باندې یونس خان له موقع ورکول پکار دی.
د فکر د آسٹریلیا په ابوظہبی کې پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړې وو، او درې یو ورځنی میچونو سیریز یې درې صفر نه ګټلې وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په مومند او باجوړ قبایلي سیمو کې د ځوانانو د لوبو په لږ تر لږه شپږو میدانونو یا خو د نوي سر د جوړولو یا هم د خرابو هغو د بیرته رغولو کارونه روان دي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترغزه په خپل د رپورت کې راکوي.
په قبایلي سیمه باجوړ جنسي کې د فاټا سیکرټریټ لخوا په سلورو د لوبو په میدانونو ولې په مومند جنسي کې دا سات په دوه سپورتس کمپلیکسونو د بیا ودانې کارونه روان دي. د مومند جنسي لپاره د فاټا سیکرټریټ لړخه مقرر سپورتس منیجر سید اختر مشال رېډو ته وویل چې په خوایزو تحصیل کې په اټا سیمه کې سپورتس کمپلیکس جوړ شوی.
سپورتس کمپلیکس جوړیږي په پنډیالۍ کې، پنډیالۍ تحصیل کې اړې باندې کار روان دي. اوس موږ یو بل سکیم منظور شوی دی، د کوم اگزیسټینګ کوم سپورتس سټیډیم چې دا باندېوال
او د سید اختر په وینا چې په دغه سپورتس کمپلیکسونو به درې اتیا لک روپۍ خرڅ راځي.
یو خو اټا کې زموږ یو سټیډیم جوړ شوی دی، او په مختلف تحصیلونو کې چې موږ ته هلته ځمکې ملو شوي دي، او په هغې باندې زموږ کار روان دی.
د باجوړ ایجنسۍ سپورتس منیجر فضل اکبر خلجی وایي چې په باجوړ ایجنسۍ کې په سلورو د لوبو په میدانونو د ودانۍ او په ځینو کې د بیا رغونې کار روان دی.
اطمینان تحصیل کې د ګردۍ د سکول ګراوند حالت هم موږ بهتره وو انشاءالله. د دې کال چې کوم د مالیاتي کال دی په 30 جون باندې به هغه کمپلیټ شي. هغې سره سره موږ د برکلي د ګراوند د کالج د ګراوند د ښه کولو منصوبه منظور شوې ده. نه هغې تحصیل د کالج د ګراوند هم منظور شوې ده، په هغې باندې هم کار شروع کړو والا دی. او هغې سره سره د لوی سم د کوم چې د ښار تحصیل هغه لرې علاقه ده، هغې باندې هم کار شروع دی، هغه به هم په دې 30 تاریخ مکمل شي.
نو په دغه میدانونو به څومره خرڅ راځي، او دومره د زیاتو میدانونو ضرورت ولې محسوس شو؟
تقریبا څه د پاسه 3 کروڑ روپۍ به په دې ټولو په دې به خرچ راځي. مخکې نه سپورتس مکمل نه وه، دا درې څلور کاله وشو چې جوړه شوې ده. بیا دا رزي تور باندې کار کول نو گزشته 2 کالو راسه د په مستقل بنیادونو باندې د حکومت هغه درجه ورکړې ده. لهدا هغه کارونه چې کوم کول مختل مخکې د نن نه لس کاله مخکې هغه وس شروع شو.
د فضل اکبر خلجی په وینا چې په باجوړ ایجنسۍ کې د پاک پوز لخوا هم یو سپورتس کمپلیکس به جوړول شي، خو د حقي لپاره د درې ځایونو سروې روانه ده، خو لا هم یو ځای د میدان لپاره نه دی مقرر شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز 1.25 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، دروانه خبرونه د پايشې بوترغلي او د فرخندي اسدنه لند خبرونه اورو.
د پاکستان حکومت پرون د ملګرو ملتونو نه غوښتي چې د کشمیر شخړه دي د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل له لارې حل کړي. د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون ته په یو استول شوی لیک کې ویلي چې نړیوالې ادارې او ټولنه باید د کشمیر د شخړې د هواري لپاره کار وکړي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه کسان بېګا وروسته له هغې په نښه کړی شوي چې وسلوالو کسانو ته د کلنګ د ورکولو نه انکار وکړ. په وژل شو کې درې پښتانه خودل کیږي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف یو سلاکار وایي داسې نخکاری چې ښاغلی شریف د ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته د نوبل جایزې د ورکولو په دستور کې ګډون وکړي. نن د افغانستان په کابل او ننګرهار کې په بمی حملو کې حکومتي ځواکونو او ولسی کسانو ته مرګ ژوبلا اوختي. په کابل او ننګرهار کې په ځانمرګو حملو کې 2 کسان وژل شوي دي، یو شمېر ژوبل دي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له امله د 4 ماشومانو په ګډون 2 عام کسان ژوبل شوي. د قرباغ ولسوال سمیع الله شریفي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د ولسوالۍ په بازار کې د کیسټو د خرڅولو د یو دکان سره نږدې شوې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو د شورا په لومړۍ غونډه کې ویلي باید ټول وزیران خپل دندې په صداقت او انصاف سره پر مخ بوزي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا نن په کوبانی ښار کې د بارودي موادو د یو ډک ګاډي په ذریعه ځانمرګي حمله ترسره شوې ده چې په کې دوه کوردش جنګیالي ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وړاندې تلو مخنیوی د عراقیانو په لاس کې دی. هغه دا څرګندونې نن په قاهره کې کړي او له ایران را رسیدلي رپورټونه وایي د یوې الوتکې د راپریوتو په پیښه کې د پولیسو د دریو لوړپوړو افسرانو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. د پولیسو افسران د ملک جنوب ختیځې سیمې ته روان وو چې په امنیتي ځواکونو د وسلوالو ډلو د بریدونو پلټنه وکړي.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات او رسیدې تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا پرخنده اسد او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امریکا اجازه ترا کوي. الله پامان.